ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ್ ಉರುದಿನ್ ಕೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನನ್ ದ ಗುಲ್ರಸ್ ಕಾಲ್ದುಜರ ಅತ್ಲಸಂ ದ ಜನವರಿ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಪಿಂಜ್ಲ ಸಮನೇಠದ ವಕ್ಷವೇಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಸಹರ್ ಶ್ಪಕ್ ಬಜೆ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಿ ದ ಸಹರ್ ಪಿಂಜ್ನಿ ಮೇ ಅವ ದಲ್ ತಪ್ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಜನವರಿ ಸ್ವಾರ್ಲ ಸಮ ನೇಠದ ಅವ ದ ಮಾಸ್ಕೋತನ್ ಅತ್ ಬಜಿ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದೆ ನಿಮ್ ಸಾತ ಸಾರನೆ ಖಬರೀ ಪರ್ವನ ಕಿ ದರ್ ತಾಜ ಮಹಾವಶ್ ಚಲೀಲ್ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯಂ ಅವ ಅವಲ್ ಸ್ತಾಸು ಪಾಮ್ರ ಗರ್ಸೋಮ ದ ಉಸ್ ವಕ್ತ ತಾಜಾ ಮುಹಿಮ ಖಬರನು ಸರ್ಟಕುತ د افغانستان مطبوعات ترمخه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولي د خبرو تر لپاره په ترکی کې غیر رسمي خبرې ترې کړې دي خو د طالبانو ویان د ترکی په دغه غونډه کې د طالبانو د ګډون خبر رد کړي
د افغانستان مطبوعات ترمخه په دغه خبرو اترو کې ګډون کوونکو ویلي دي دغه مذاکرات او بندوبست د ترکی حکومت په مرسته شوه و
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د هندستان په خپل پنځه ورځنی سفر نوی ډیلی ته رسیدلې او نن د ګلپورز د خپل هندي منصب هم منصب نریندرا مودی سره به رسمي خبرې ترې پیل کوي
نوی ډیلی ته رسیدو نه وړاندې اسرائیلی وزیر اعظم په یو بیان کې وویل چې د هندستان د سفر په مهال به دواړه هیوادونه د اقتصاد امنیت ټکنالوژي توانایي او د سیاحت په مدونو کې همکاري نور هم زیاته کړي
او د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د مهاجرت هغه قانون ختمولو خبرداري ورکړي چې تر مخه اتل کا هغه ځوانان خپل هیوادونو ته د واپس لیږلو ویره پیدا شوی څوک چې په کم عمر کې خپل غیر قانوني مور او پلار سره امریکای ته داخل شوی وو
دا وخت د مهاجرت دا قانون ډاکا هم د سپینې ماڼۍ او کانګرس ترمنځ د هغه خبرو اترو برخه دي چې پکې کانګرس به حکومت چلولو لپاره د پیسو منځوري ورکوي
قدر من اوریدونکو یو شمیر نور رپورټونه هم د دې نیم ساعته خبری خبرونه برخه ده خو اول غوښ شه د دې خبرونو تفصیل ته د افغانستان ځای مطبوعاتو تر مخه د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرات لپاره د حالاتو برابرولو په خاطر د افغان حکومت او طالب استادو په ترکی کې په غیر رسمي ډول خبرې کړې دي په خبرو کې ګډون کوونکو ځینو غړو افغان مطبوعاتو ته ویلي د افغانانو په خپل منځو کې د مذاکراتو بندوبست د ترکی حکومت په مرسته شوی وو په دغه غونډه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر غړو او ځینې نورو وسلوالو ډلو استادو شرکت کړی دی که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي خو د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد په ترکی کې خبرو کې د طالبانو د شرکت خبر رد کړی دی د افغان حکومت او طالب استادو په مستقیمه ډول لومبی غونډه د پاکستان په منځګړیتوب په مری خار کې په کال 2015 کې شوې وه د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په خپل پنځه ورځنی سفر 13 ورځې هندوستان ته رسیدلې او د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی د ښاغلي نتنیاهو او د هغه د میرمن په هوایي ډا هرکلی کړی د اسرائیل وزیر اعظم به نن د هندوستان وزیر اعظم سره رسمي خبرې ترې کوي د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه اسرائیلي وزیر اعظم سره د اسرائیلي تاجرانو تر ټولو لوی پلاوی سفر کوي چې ښایي اسرائیل د هندوستان سره خپل اقتصادي تعلقاتو ته ډیر اهمیت ورکوي په کال 1992 کې د اسرائیل او هندوستان ترمنځ د سفارتي تعلقاتو د برابرېدو په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت مالیت 200 میلیونه ډالره وو چې په کال 2018 کې 4.48 ارب ډالرو ته ورسېدو خو بیا هم د دواړو ترمنځ مشکلات موجود دي او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د اتوار په ورځ امریکا ته د راغلو ځوان کډوالو د ساتلو پروګرام بې ځایه بللې او ویلي دي چې مخالف ډیموکرات ګوند دغه پروګرام نه غواړي خو یوازې په دغې خبرې کوي د نږدې اته لکه غیر قانونه ځوانانو د قسمت فیصله روانه اونۍ د واشنگټن په سیاسي بحث کې د ټولو وړاندې ده د هغه ځوانان دي چې په غیر قانوني توګه یې مور پلار امریکا ته راغلي او دوی یې هم په واړه عمر کې د ځان سره راوستي د سپینې ماڼۍ او کانګرس ترمنځ د دغه ځوانانو د پروګرام د بجټ په اړه بحث روان دی او د فلسطین مشر محمود عباس ویلي دي چې صدر ډونلډ ټرمپ دی د ځان نه وشرمیږي چې دا خبره یې کړې چې فلسطینیانو د سولې خبرې رد کړي ښاغلی عباس د فلسطین لیبریشن ارګنایزیشن غونډې ته ویلي چې هغه امریکا نوره د سولې منځګړي په توګه نه مني ښاغلی عباس زیاته کړې چې کچرې شیان زموږ د قسمت او زموږ خلکو سره تړاو لري نو موږ ورته انکار کولی شو خغلی باس د امریکا په مشرۍ کې خبرو اترو په ځای د نړیوالو خبرو اترو غوښتنه کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو نیم ساته سارنې خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. سو شیبو کې به بی بی شیرین پروګرام پیل کیږي چې قربانه بی وی نن زموږ همکاران وګما جالوان او اشفاق مومن ورزوم. لومړی ریپورت راخته د افغانستان مطبوعاتو تر مخه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره په ترکی کې غیر رسمي خبرې ترې شوې دي. خود طالبانو بیان د ترکی په دغه غونډه کې د طالبانو د ګډون خبر رد کړي. یاد دی د افغان حکومت او طالب استادو په مستقیمه ډول لومبه غونډه د پاکستان په منسګریتوب په مری خار کې په کال 2015 کې شوه. یو تفصیلی رپورت په زموږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د افغانستان مطبوعاتو تر مخه په دغه خبرو اترو کې ګډون کوونکو ویلي دي د دغه مذاکراتو بندوبست د ترکی حکومت په مرسته شوی. د مطبوعاتو تر مخه د ترکی په دغه غونډه کې په قطر کې میش د طالبانو د دفتر ځنې کسانو او د نورو وسلوالو ډلو استادو هم ګډون کړی دی. کسوم افغان حکومت په دې اړه سنې دی ویلي خو له طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ترکی کې په خبرو کې د طالبانو د ګډون خبر رد کړی دی. د افغان حکومت او د طالب استادو په مستقیمه ډول لومبه غونډه د پاکستان په ګړتو په مری خار کې په کال 2015 کې شوې و. دوانو ډلو خبرو ته د دوام ورکولو ژمنه کړې وه خو بیا په پاکستان کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مرګ د خبر را څرګندېدو وروسته د خبرو اترو دغه بهیر د ځنډ ښکار شو. د افغان حکومت او د طالبانو د تازه خبرو خبر په داسې حال کې مخې راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یا سکیورټي کونسل یو پلاوی د اتوار یا یکشنبه په ورځ د افغانستان سفر کړی دی چې په دغه هیواد کې د امنیت جاج واخلي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکای خصوصي ادارې سیګار په خپل یو رپورت کې ویلي د افغانستان 40% پورې برخه د طالبانو د واک اختیار لاندې ده. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ترکی کې د خبرو اترو دا خبر په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې په افغانستان کې دننه سیاسي تاوتریخوالی سیوا شوی. په افغانستان کې د شمالي بلخ ولایت والی عطا محمد نور د صدر اشرف غنی د حکم یا امر پر ضد د خپل څوکۍ پرېښودو نه انکار کړی دی. صدر اشرف غنی د بلخ د والی د لرې کولو امر یو میاشت وړاندې کړی او د هغه پر ځای بل والی ټاکلی. عطا محمد نور څوک چې په دغه سیمه کې یو طاقتور سیاسي شخصیت دی، د تیرو 14 کالو راسې د بلخ والی دی او وایي چې صدر اشرف غنی دا اختیار نه لري چې هغه د خپل څوکۍ نه لرې کړي. د عطا محمد نور سیاسي ګوند جمعیت اسلامي د افغانستان مرکزی حکومت ائتلافي ګوند دی او د دغه لانجې وروسته صدر اشرف غنی ته د څوکۍ پرې خودو لپاره ځینې شرطونه هم ایښودې دي. د ځایي تاجرانو په وینا دغه سیاسي کړکېچ د افغانستان د وړاندې نه لړزیدل اقتصاد نور هم زیانمن کړی دی او د افغانستان کرنسي ډېره غورځېدلې ده. د افغانستان حکومت به د روانې میاشتې په شروع کې یو نړیوال کانفرنس کوربتوب هم کوي او امکان دی په دغه غونډه کې په افغانستان کې د سولې او د وسلوالو مخالفینو سره خبرو اترو لپاره یو مکمله ستراتیژي هم وړاندې کړي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. The Twitter ID is @voadiva.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرانې نیم ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. موږ سره اوس یو شمېر رپورټونه لرو چې پکې د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د مهاجرت ډاکا قانون چې لکه بلې د امریکا ته د غیر قانوني مور پلاټ سره راغلي ځوانانو د قسمت فیصله تړلې ده. په دې اړه به هم یو تفصیلي رپورت تاسو ته وړاندې کوو، خو اول تاسو ته رپورت وړاندې کوو د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو چې دا وخت د هندوستان په سفر رسیدلې ده. هندوستان ته چرته چې په هوایي ډبه باندې د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د هغه تود هرکلی کړی دی، او په دې اړه باندې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د اسرائیلي وزیر اعظم دا سفر ښایي چې اسرائیل د هندوستان سره خپل اقتصادي تعلقاتو ته ډېر اهمیت ورکوي، ځکه چې په دې سفر کې د اسرائیلي تاجرانو تر ټولو لوی پلاوی هم سفر کوي. په دې اړه باندې د ریو ریډیو همکار اشفاق مومند یو رپورټ تیار کړی، دا تاسو ته وړاندې کوو.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د اتوار په ورځ د هندوستان د 15 ورځو په سفر نوې دلی ته رسیدلې، او د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د هغلی نتنیاهو او د هغه د میرمن په هوایي اډه هرکلی کړی دی. په هوایي اډه نریندرا مودي اسرائیلی وزیر اعظم ته غاړه ورکا، او نتنیاهو دفتر په ټویټر وویل چې په هوایي اډه د نریندرا مودي موجودګي د اسرائیلی ملما د پاره د حیرانتیا خبره وه. هغلی نتنیاهو وویل چې زه د دې څرګندونې ستاینه کوم. د هندوستان وزیر اعظم خپل اسرائیلی هم منصب ته په ټویټر وویل، هندوستان ته ستا سفر تاریخي او خاص دی، دا به زموږ د دواړو هیوادونو ملګرتیا نوره هم مضبوطه کړي. نوې ډیلی ته د رسیدو نه وړاندې اسرائیلی وزیر اعظم په یو بیان کې وویل چې د هندوستان د سفر په مهال به دواړه هیوادونه د اقتصاد، امنیت، ټکنالوژۍ، توانایي او د سیاحت په مدونو کې همکاري نور هم زیاته کړي. د هندوستان وزیر اعظم زما او د اسرائیل ملګری دی. نتنیاهو او نریندرا مودی به د ګل په ورځ رسمي مذاکرات کوي. راپورټونه وایي چې د اسرائیل وزیر اعظم سره د اسرائیلي تاجرانو تر ټولو لوی پلاوی هم سفر کوي، چې ښایي اسرائیل د هندوستان سره خپل اقتصادي تعلقاتو ته څومره اهمیت ورکوي. په کال 1992 کې د اسرائیل او هندوستان ترمنځ د سفارتي تعلقاتو د برابرېدو په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت مالیت 200 میلیون ډالره وو، چې په کال 2018 کې 4.48 ارب ډالرو ته رسیدلی دی. خو بیا هم د دواړو ترمنځ مشکلات موجود دي. هندوستان د اسرائیل سره د ټینک ضد میزایل جوړولو معاهده ختم کړه چې مالیت یې 1500 میلیونه ډالر ښودل کېده. هندوستان دا نه دی ویلي چې دغه معاهده یې ولې ختمه کړې ده. د سوړ جنگ په وخت کې هندوستان د اسرائیل سره سفارتي تعلقات نه لرل، او زیاته همدردی یې د فلسطینیانو سره وه. بنیامین نتنیاهو هندوستان ته داسې وخت باندې سفر کوي چې 2 هفتې وړاندې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې هندوستان د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ خلاف د یو قرارداد په حق کې ووټ ورکړی وو. د ملګرو ملتونو قرارداد د صدر ټرمپ د هغه اعلان غندنه وکړه چې پکې هغه یروشلم د اسرائیل د پایتخت په توګه تسلیم کړی وو. په دې اړه په هندوستان کې د اسرائیل سفیر ډینیل کیمرون وویل چې د هندوستان او د اسرائیل تعلق د ملګرو ملتونو د یو ووټ نه زیات مضبوط دی.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسئ. هر ماښام د شپږونه د شپې 12 او هر سهار شپږونه تر سهار 9 بجو پورې.
ګران اردوونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو سہرنے نیم ساتا خبری خبرونه نیخ پنیغا دوام لري. تاسو سوشی بو کی ببی ویشری نه پروگرام اوره او ګوره. وګما جالوان او شاک مومن به قربانوي د تاسو د ڈیوی ریڈیو په فیسبوک پانا وی او ای ڈی باندې نیخ پنیغا کتی شه. ورزو یو بل رپورټر اخته، د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار په ورځ امریکا ته د راغلو ځوان کډوالو د ساتلو پروګرام بې ځایه بللی، او ویلي دي چې مخالفه ډیموکرات ګوند دغه پروګرام نه غواړي، خو یوازې په دغه خبرې کوي. په دې اړه باندې دا وخت د سپینې ماڼۍ او کانګرس ترمنځ د بجټ په اړه بحث روان دي. د ډیوه ریډیو همکار کلیم افضل یو رپورټ په دې اړه تیار کړی، دا تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکای صدر یو ځل بیا د غیر قانوني مهاجرو لپاره جوړ ارزی قانون ډاکا د ختمولو غږ کړی. صدر ډونالډ ټرمپ ویل د امریکای هغه پروګرام چې د ځوان مهاجرو واپس خپل هیوادونو ته د لیګلو حفاظت کوي غالبا اوس ختم غني. ولې چې د امریکای د حکومت مخالفه ګوند ډیموکرات غړي داسې معلومیږي چې مهاجرت دا قانون بچ کول نه غواړي، خو صدر ټرمپ د خپل ټویټ په اخر کې ولیکل چې زه یوازې غواړم چې په دې مسلې د خبرې وشي. د مهاجرت داکا قانون په امریکې کې نږدې 8 لک ځوانانو دفاع کوي چې واپس خپلو هیوادونو ته اوس تلل نه غواړي. دغه ټول هغه ځوانان دي چې په یو وخت کې په غیر قانوني طریقې خپل مور او پلار سره داخل شوي وو. دې مسلې دا وخت په امریکې کې د یو سیاسي بحث رنګ اخیستی. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ وړاندې هم خپل د هیواد پولې محفوظه ساتلو او د مکسیکو سره د دیوال خیجولو غوښتنې او تکرار کړې. دا وخت مهاجرت دا قانون ډاکا هم د سپینې ماڼۍ او کانګرس ترمنځ د هغو خبرو اترو برخه دي چې پکې کانګرس به حکومت چلولو لپاره د پیسو منظوري ورکوي. د کومې میاد د جمعې په نیمه شپه ختمېدونکې دی. د امریکې صدر تیری اونۍ هم ځنې ریپابلیکن او ډیموکریټ ګوند غړو لخوا د ډاکا پروګرام جاري ساتلو وړاندیز رد کړی. صدر ټرمپ په خپل ټویټ کې وویل مخالفه ډیموکریټ ګوند غواړي چې زموږ د پوز نه پیسې واخلي او مهاجرت په قانون مصرف کړي. د امریکې صدر دا هم غواړي چې هغه ټولې لارې او وسیلې دې هم وتړلې شي چې نورو هیوادونو نه خلک بغیر د کوم قابلیت امریکې ته راځي. تیر کال ډاکا پروګرام صدر ټرمپ ختم کړی وو، خو بیا د مهاجرو خپلو هیوادونو ته د واپس لیږلو عمل یې په عارضي توګه ځنډولی وو تر څو چې کانګرس پرې خپل دریځ وړاندې کړي. خو په حاضر وخت د امریکې په کالیفورنیا کې یو جج امر جاری کړی چې تر څو کانګرس خپله فیصله نه وي اورولې ډاکا پروګرام به نه بندیږي. تیره ورځ حکومتي ادارو بیا د سره د ډاکا پروګرام لاندې اوسیدونکو خلکو ته ویلي چې خپل اسناد دي د نوي کولو درخواستونه امیګریشن ادارې ته وړاندې کړي. ډاکا یعنی ډیفرډ اکشن فور چایلډهود ارایولز پالیسي د امریکې پخوانی صدر باراک اوباما په وخت په کال 2012 کې جوړه شوې وه چې مقصد یې هغو ماشومانو ته پناه او تحفظ ورکول وو چې خپل غیر قانوني مور او پلار ځان سره امریکې ته راوستي وو.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو نیم ساعت سرنی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. تاسو د ډیو ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړې دي شي. voa.diva.radio.com چې د اعظم د ویب پاڼې پته ده، او وی او اے ڈیوا زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده، ایٹ وی او اے ڈیوا د ټویټر پاڼې پته ده. اوس وخت شوی سیمه ایز او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکې د فوج د مرکزی کمان مشر جنرل ووټل په تیرو ورځو کې د پاکستان دوره کړې ده، او د پاکستان د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا سره تفصیلي خبرې اترې کړې دي. د جنرل ووټل په دوره د امریکې دوه مشهورو اخبارونو واشنگټن ټایمز او لاس اینجلس ټایمز خپلو تازه غنو کې تفصیلي معلوماتي رپورټونه خوار کړي دي. د واشنگټن ټایمز د رپورټ سرخط دی د صدر ټرمپ د سپورستو باوجود د امریکې د دفاع محکمه پینټاګان پاکستان سره نږدې فوجي تعلقات ساتل غواړي. واشنگټن ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلي دي چې د امریکې فوجي جرنیلان د صدر ټرمپ لخوا په پاکستان د کروڑونو ډالرو د مالیت د فوجي امداد بندولو د اعلان باوجود پاکستان سره د فوجي تعلقاتو په جاري ساتلو کې غرضیان دي. په تیرو ورځو کې د امریکې د مرکزی کمان د جنرل ووټل د پاکستان دوره او جنرل باجوا سره تفصیلي خبرې اترې د پینټاګان د دې کوششونو څرګندونه کوي. د امریکې د مرکزی کمان ویان کرنل جان تامس په تیره جمعه رایټر ته ویلي دي موږ د دواړو ملکونو ترمنځ د دواړخیزه تعلقاتو او شریکو مفاداتو او فکرمندو ته لوی اهمیت ورکوو. د مرکزی کمان د ویان دی بیان نسور دی وړاندې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرل باجوا خپل یو بیان کې ویلی وو چې د پاکستان فوج غنی چې د امریکای په فوج کې د دوی همسنګ دوی سره دوکا کړی دا د پاکستان د سلامتی کونسل غړو هم د وایټ هاوس په اقداماتو حیرانتیا ښکارا کړی دا د امریکای د پاره د پاکستان د کلونو کلونو د قربانو پر ضد بلل دي خبر دے چې پاکستان پخپل خورا د تحریک طالبان پاکستان او د حقانی ګوند غوندي د جنگی ګوندونو په حق له د مخبره د معلوماتو امریکای ته ورکول بند کړی دي خو د مرکزی کمان ویان کرنل تامس په دې خبر د تبصری کولونه انکار کړی دی واشنگټن ټایمز لیکي چې د امریکانو جرنیلانو لخوا د پاکستان فوزی جرنیلانو سره د دواړو ملکونو د فوزونو ترمنځ د تعلق د بحال ساتلو د کوششونو غرض دا دی چې پاکستان افغانستان کې پرتو امریکانو او نیټو فوزونو ته د روان رسد لارې بند نکړي ځکه چې دا هر څه د پاکستان په لار روان دي د پاکستان او د امریکای د خرابیدونکو تعلقاتو په موضوع د امریکای په یو بل مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز کې د چاپ شوی رپورت سرخط ته پاکستان او امریکا پاکستان باندې د فوزی امداد د بندولو نه د راپور ته تریخوالی د راکمولو په تکل کې دي لاس انجلس ټایمز د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دي چې د امریکای یو شمیر چارواکو په تیرو ورځو کې د پاکستان سیول او فوزی مشرانو سره په دې غرض خبرې کړې دي چې د صدر ترامپ د پاکستان په حق له د کړو خبرو اترو نه د راپورته شوي توسوخ سړولو دپاره یو شریک لار راوباسي ځینو امریکانو او افغان چارواکو سره فکر مل دی چې پاکستان ممکن ده چې د صدر ترامپ د اقداماتو په جواب کې امریکې له د مخبره د معلوماتو ورکول بند کړي او د پاکستان په لارو افغانستان کې پرتو امریکانو او نیټو فوزونو له د تلونکي رسد نرخ اوچت کړي د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر خان اخبارواله ته ویلي دي چې پاکستان به امریکای سره د مخبره د معلوماتو په شریکولو کې ملګرتیا ختموي کلاس انجلس ټایمز لیکي چې د پاکستان د فوج د جمعې د ورځې په یو بیان کې ویلي شوې دي چې د امریکای د مرکزی کمان مشر جنرل ووټل د جمعې په ورځ د پاکستان د فوج سر لخکر جنرل باجوا ته په ټلیفون ویلي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو کې موجوده لاندبان عارضی دی جنرل ووټل جنرل باجوا ته دا تسلی هم ورکړی ده چې امریکا پاکستان کې د څه قسمه یک طرفه فوزی اقدام کولو هیڅ نیت نه لري لاس انجلس ټایمز د خپل رپورت په اخر کې د امریکای د خارجه چارو د یو ستر چارواکي د ګولډ سټین د خلی لیکلی دي موږ صرف امداد ځنډولې دي او مالی امداد مبحال کړي نه دي دا اوس د پاکستان کار دی چې موږ سره کړي خپل لوزونه پوره کړي او نیولي شکمن ترهګر موږ ته حواله کړي
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
دونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو نیم ساته سره نه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري د بلوچستان د نوې اعلی وزیر د ټاکلو وروسته د غلطه نوې کابینه هم ټاکلې شوې ده د کابینې د ټاکلو د غونډه تیر ورځ تر سره شوې د غونډې نور حال د بلوچستان نه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په خپل نوی کابینه کې څوارلس وزیران او څلور سلاکاران شامل کړي دي په دغه کابینه کې د مسلم لیگ نونغه یولس غړي د مسلم لیگ کاپ د مجلس وحدت المسلمین او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي زخه منظور کاکړ چې د دم لاټړې کړي وو دوی هم په کابینه کې شامل دي و طاهر محمود ته د تعلیم څنګه سرپراز ډومکی مایګری نواب چنګیز مری دو بخوري میر سرپراز بوکټی د کورونو چارو وزارت او جیل خانجات و جعفر خان مندوخیل ته کارو کرونده و عبدالمجید ابړو ته د روختیا څنګه و میرمن راحت پایک جمالی ته مینت و افرادی قوت او د کارخانو امیر خان رینته اس ان جی ڈی و صوبائی وزیر منظور کاکڑ تا د مالیت څنګه او پرنس احمد علی ته ساينس انفارمیشن ټیکنالوژي او د چاپیریال څنګه هم ورکول سوی ده. سیاسي څېړنکار شاهزاده ذوالفقار وی چې د حکومت غوډی ډیر پاکلیت کې د اسمبلی د ماتې دو خطر هم موجود دی.
اسلام اور ہندوستان نیشنل پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور انڈیپینڈنٹ اگر اپوزیشن کے کھیلی تو بتا دیں اپوزیشن اگر تعداد میں کھیلی داخل پندر دیر سے بزیاد مجھ میں سپورٹ ہوں لیکن مجھے اپوزیشن کھیلی تو بتا دیں مائنورٹی حکومت بھائی کانسٹیٹیوشن کرائسس کا پیدا سولا شاید اسمبلی میں مات
په بلوچستان کې سي امنیتي وضعیت ډېر خراب ده. اعلی وزیر هم د اواران سره اړیکې لري. هلته بلوچ وسلوالي ډلې ډېرې فعال دي. خو سیاسي څېړنکاران وایي چې د اعلی وزیر له راتګ سره د امنیتي وضع پر ښه کېدو باندې به خاص مثبت اثر پرې نه وځي. ولې چې په بلوچستان کې د امنیتي وضع کنټرول له ادارو سره دی. په دغه پنځه ساله کې دا درېیم ځل دی چې صوبایي حکومت دلته بدلېږي. اوس دا ځل د صوبایي حکومت له 15 غړو څخه 21 د مسلم لیگ نونو چې دوی خپل او پاداری بدله کړې ده. دوی د صوبایي او د مرکزی مشرتابه خپل خبره نه منله. څېړنکاران وی چې په راتلونکي کې به د سینیټ په انتخاباتو کې مسلم لیگ نون له یو شمیر زیان سره مخامخ کی. سیاسي څېړنکار جلال نورزی وی څېړنکاران وایي چې په بلوچستان کې دغه بدلون د مسلم لیگ نون لپاره یو مهم پیغام ګڼي او وایي چې دا په راتلونکي ټول ټاکنو کې د پټو شبکو له لوري یو مهمه بیلګه او سیاسي انجینیرینګ بولي چې نه یوازې په مارچ کې د راروانو سینیټ انتخاباتو لپاره بلکې د عامه ټول ټاکنو لپاره به هم لاره هواروي.
مسلم لیگ خې د بلوچستان کې د سینیټ د الیکشن د عمل سره اوس کړل دا لیګیان چې د ټول لاره فلور کراسینګ وکړي. زما نه د خیال چې مسلم لیگ به د بلوچستان سره د سیمې سره د سینیټ یو سیټ وګټي.
دلته نه یوازې د مسلم لیگ نون بلکې د نورو ګوندونو غړو هم په صوبایي اسمبلی کې بغاوت وکړي. نېشنل پارټي چې د اعلی وزیر په ضد په دغو انتخاباتو کې برخو اخستلو څخه ډډه کړې وله خو د دې باوجود د دوی درو غړو خالد لانګو پتی بولیدی او مجیب رحمان محمد حسنی د کدوس بجنجو ملاتړ وکړ. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
اوس باندې کوې ویداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د انصاف په خاطر د امریکای د خزانه د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې په داسې معلوماتو او اطلاعاتو د 500 میلیونو ډالرو د انعام ورکولو اعلان شوی دی. د کومو تر مخې چې د هغې تن په نیوو کې لاس امداد وشي، د چا چې د امریکای د یو استوګن د جوئل شرم په وجلو کې لاس و. د یو کم دیر شکالو د عمر امریکنی استوګن جوئل شرم د کال 2012 د مارچ په 13 تاریخ د یمن په تایس خار کې خپل دفتر ته روانو چې اوشته شو. په د باندې ډزې په موټر سایکل سور یو تن کړی دی. د خپل مرګ تر وخته شرم په یو بین الاقوامي او ترقیاتي مرکز کې د منتظم او د انګریزي ژبې د استاد په عهدو کار کولو. دا په یمن کې د بین الاقوامي ترقیاتي تنظیمونو ځینی د ټولو نه زوړ ترقیاتي تنظیم دی. د حملې نه څو ورځې پس د جزیره نمای عرب القاعده ترهګر تنظیم د ده قتل په ځان ومنلو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د خزانې د وزارت پروګرام په کال 1940 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې داسې 80 تنانو ته د 125 میلیونو ډالرو نه زیات انعامي رقمونه ورکړي دي. د چا په اطلاعګانو چې ترهګر نیولی شوي او عدالتونو ته وړاندې کړی شوي دي یا په ګرد دنیا کې ان په موقع د ترهګرۍ د کارونو نه رهیسار کړی شوي دي. د شرم د قاتلانو په سر د ایښودل شوي انعامي رقم نور تفصیلات د ریوارډ فار جسټس په ویب پاڼه www.rewardforjustice.net باندې پراته دي. که چا سره په دې لړ کې څه معلومات وي نو د ریوارډ فار جسټس دفتر ته د خپلې ویب پاڼې یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل پته اطلاع ورکولی شي. په دې لړ کې ټول معلومات به پټ ساتلی شي.